د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم درنو ریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دویمه سهارنې خبرونه په شروع کې د نړۍ خبرونه واوري
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز په افغانستان کې د ملکی خلکو د حفاظت او د عدالت ډلې ویلې دي چې د قندوز په بمباری کې 50 ملکیان وژل شوې دي د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې روسیا او پاکستان کولای شي چې په خپلو کې د اوږدې مودې بې اعتباري او رقابتونه ختم کړي او په اقتصادي او نظامی ساحو کې خپل دوه اړخیز روابط پراخه کاندي او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلی دی تر هغې پورې به د سوریې په شمال کې د ترکیه د فوج نظامی عملیات دوام پیدا کاندي تر څو پورې چې د دغو سرحدي سیمو نه کوردي اغجان شړلي نه وي او دا د اوس پام کړئ د خبرونو تفصیل ته د ملکی خلکو د حفاظت او د عدالت ډلې یا سی پی آی جی ویلی دی چې د قندوز په برید کې 50 ملکیان وژل شوي دي د دغې ډلې وغړي عزیز احمد تسل امریکا غږ ته دا هم ویلي دي چې د دشتیارچی په ولسوالۍ کې د افغان قواو په بمباریو کې 60 نور ټپیان شوي هم دي په همدې حال کې دشتیارچی د ولسوالۍ خلک پرون د قندوز ښار ته تللي وو او هلته په مظاهرو لاس پورې کړی وو د پیښې په باب مرکز کابل نه هم یو هیئت سیمې ته تللی او د مظاهره کوونکو له لسو تنو استازو سره هم کتلي دي د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې روسیا او پاکستان کولای شي په خپلو کې د اوږدې مودې بې اعتباري او رقابتونه ختم کړي او په اقتصادي او نظامی ساحو کې خپل دوه اړخیز روابط لا پسې پراخه کاندي د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستگیر په اسلام آباد کې په مسکو کې د امنیت په باب په نړیوال کانفرنس کې د ګډون مخکې امریکا غږ ته ویلي دي چې د افغانستان په جنگ ځپلي ملک کې د ټوریزم د تباه کولو او د سولې د ټینګولو په چارو کې د روسیې مداخله یو ښه انکشاف دی پرون د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان وویل چې د هغه فوز به تر هغې پورې د سوریې په شمال کې خپل نظامی عملیات ختم نه کړي تر څو پورې چې کوردي جنګیالي د دغو سیمو نه شړلي نه وي هغه دغه خبرې په داسې وخت کړي دي چې د سوریې د شخړو د حل په لارو چارو یې د ایران او روسیې د مشرانو سره خبرې پیل کړې دغه درې واړه ملکونه سره له خپلو اختلافونو کوشش کوي چې د سوریې د شخړو د حل دپاره یوه لار پیدا کاندي دغو درې واړو مشرانو یو ځل بیا د سوریې د خاورې د حاکمیت ته د احترام او د اوربند د دوام سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی هغوی د نړیوالې ټولنې هم د سوریې د جنگ ځپلي ملک د خلکو سره د لا زیاتې بشري مرستې خواست کړی دی لبل خوا د جون د میاشتې په شپږمه نیټه د سوریې ډیموکراتیک قواوو چې کوردي جنګیالي متحدین دي او هم عربي قواوو چې امریکایي ملاتړ کوي د رقه ښار نه د داعش ملیشیا وشړل د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی جان اکلند وایي چې د ملګرو ملتونو هغه 25 کسیز عاید چې د ښار ته تحقیق دپاره تللی دی وایي چې د دغه ښار 70% ودانۍ یا خو بیخي تباه شوي او یا هم سخت تاوان ورته رسیدلی دی اوبه برق او صحي خدمات هم ډیر محدود دي هغه وایي چې هلته یو شخصي روغتون فعال دی او هم مکتبونه بېرته خلاص شوي دي مګر هلته په ښوونځیو کې داسې مواد د درسي مواد او نور وسایل نشته دی هغه دا هم ویلي چې اوس هم هلته سرکونه د ودانیو په خاورو غزولو ډک دي او لا پاک شوي نه دي د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ به نن په ټیکزاس کې د F-15 جنگي جټ الوتکو د تولید فابریکې ته لاړ شي او هم به هلته په یو مجلس کې د یو پانتون د شاګردانو پوښتنو ته جوابونه ووایي د جمعې په ورځ به هغه په ټیکزاس کې د پروازونو د تمریناتو د روزنې یو مرکز ته لاړ شي او هم به هلته د جټ الوتکو دپاره د اروپایي پیلوټانو ګډ تمریناتي مرکز هم وګوري او دا غینه وروسته به په نبراسکا کې د امریکا د ستراتیژیک قومندانۍ مقامات سره ملاقات وکړي او د روسي استخباراتو پرون د روسي د خارجي استخباراتو رئیس سرګی ناریشنګ په نړیوال کانفرنس کې چې کوربه روسي په غړ لري خبرتنې روسي باندې ډېرې خبرې کړې
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل. په افغانستان کې نامنیو ساختماني شرکتونو ته زیان رسولې ده. دا رپورت لږ وروسته اوریدل شي. د اپریل څلورمه د ملګرو ملتونو له لوري د ماین پاکۍ د نړیوالې ورځې په نوم نمانځل کیږي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د پروګرام مسؤلینو ویلي دي چې په څه باندې 240 کیلومتره مربع ځمکه کې د ماینونو او نورو مهماتو خطر موجود دی. په سیمه کې د امریکا غا خبریال عزیز الله پوپل وایي چې د قندهار، زابل، اروزګان او هلمند په ولایتونو کې په بیلابیلو سیمو کې ماینونه موجود دي. د عزیز الله پوپل راپور ته ستاسو پام راګرځوم.
د کندهار د دامان ولسوالۍ د زراعتي سیمه له تیرو 18 کالو راهیسې د ماینو د خطر په وجه له کښت او کروندې څخه پاتې ده. دلته د روسانو د یرغل د مهال د ماینونو خطر اوس هم پر خپل ځای پاتې دی، خو له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ماین پاکولو کار پوښي شروع شوی دی.
ماینو سره په سر کې خطر سته. موږ دلته دوې اجسې لرو ورکړي مې دي په دا کې ماین قمخه شل لري ماین سته انا موږ خپل کارونه کوو دلته ښه په منظمه توګه.
د ماین پاکۍ ادارې وایي چې په ټولیز ډول د جنوبي ولایتونو 45% اوسیدونکي د ماینونو له خطر سره اوس مخ دي. د ډماک په نوم په جنوب کې د ماین پاکۍ د ادارې مسؤلین وایي چې په کندهار، زابل، روزګان او هلمند ولایتونو کې څه د پاسه 225.40 کیلومتره مربع ځمکه په ماینونو او ناچاو د توکو باندې لړلې ده. د هیلو ټراست د ماین پاکۍ د پروګرام د یو ټیم مشر نورل هادی وایي چې همکاران یې د کندهار تر څنګ د هیواد په ځینو نورو برخو کې د ماینونو د له منځه وړلو کار مخ ته وړي.
دغه علاقه خو تقریبا 14 متر مربع دغه علاقه مساحت لري. دغه نقشه موږ تیر میاشت موږ د مشکار شروع سی بدی تر اوسه دوه دانې یوکسوب پیدا کړی دی. غټ غټ د سی مرمیانې پیدا کړی مې دی او خلک وایي چې ډیر ماینونه دلته شخت دي او درې حادثې لري په دغه ځای کې. درې ترکتور او دوه ټانګې وهلې دي. نو په هر میاشت کې خامخا یو مین یو یا مرمۍ دلته پیدا کیږي.
په کندهار کې لا هم ګڼې داسې سیمې شته چې د روسانو د یرغل د مهال ماینونه پکې پاتې دي.
دا د کندهار شهر د دامان ولسوالۍ مربوطي وساحه ده. دقیقا د کندهار نړیوال هوایي ډګر ته په 10 کیلومتره کې پرته ساحه ده. دا له نن څخه 18 کاله وړاندې د روسانو هغه امنیتي کمربند و چې د کندهار د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنه کول. په دغه ساحه کې د هیلو ټراست په نوم د ماین پاکۍ موسسه له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ماینونو په خونسا کولو باندې بوخته ده.
د شمیرو لمخې په تیر 2019 میلادي کال کې د ناچاو د مهماتو او ماین چاودنو لکبله 453 پیښې رامبینسته سوي. په کندهار کې د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر مسعود احمد پښتون وایي چې د دې ولایت هغه سیمې چې د ماینونو تر لوړ خطر لاندې دي د ماین پاکۍ په نوي پروګرام کې شامل سوي دي.
په کندهار کې 83% مزکه سروې سوې ده او د ماینو څخه پاکه سوې ده. د دې ترڅنګ د نوو معلوماتو څخه 10% مزکه د جنگو د کابله څخه اوس الته ځینې نات چاودونکي مواد پاتې دي.
د ماین پاکۍ د پروګرام چارواکي وایي چې که د نړیوالې ټولنې مرستې ورسره دوام وکړي نو تر 2023 میلادي کال پورې به افغانستان د ماینونو له خطر څخه پاک سي. خو د دې ټولو هڅو سره سره د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري د لوی لارو پر سر د نوو ماینونو شخېدو نوي اندېښنې راپورته کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په افغانستان کې د څو لسیزو راهیسې زرګونه افغانان په ماینونو وژل شوي یا معیوب شوي دي. د امریکا غږ آشنا رادیو همکارې نوشابه آشنا د ماین پاکۍ د موسسې رئیس شهاب حکیمی سره مرکه کړې ده. سوال دا دی چې د ماینونو ستونزه څومره حل شوې ده؟ شهاب حکیمی وویل
افغانستان کې ماینونه 150 کالو یا تقریبا 50 کالو راهیسې یو لوی ګواښ ګرځېدلی او په سلهاو زره خلک یې شهیدان کړي دي او یا خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي او په دایمي شکل معلول ګرځي. دا یو لوی چلنج ده، نه یوازې د دوی وجود ته یا حیات ته، بلکې دوی کورونه، د دوی سړکونه، د دوی مځکې، زراعتي مځکې، د دوی مالچار یو ډېر لوی مشکل ګرځېدلی. خو الحمدلله د ماین پاکۍ پروګرام په 1300 کلو کې وکول سو سو او بیا فیصد ساحه خلاص کی
بله
در 20% ساحه پاتې دي چې ان شاء الله په راتلونکي کې سو محدود قانون کې خلاص کی له خاطر سره
دا غوښتنې چې تاسو یاد کړل په دې کې خلکو ته ډیر خطر د کوم دره کده د ماينونو نه کده نه چاو د ټوکونه
ماينونه په خو ډیر زیات خو نه چاو د ټوکو خصوصا د سړک د غاړه ماينونه چې خلکو ته پی پی آی ڈی ورته وایي اوس په دنیا کې ډېر شهرت ده او نړیواله توجه ځان ته ګرځولی دا یو لوی خطر ده چې په هره میاشت کې تقریبا تر 100 یا 80 کسان شهیدان یا زخمی کیږي چې اویا یا 80 فیصد د نشو د توکو او همدغه د سړک د غاړې د بدو درک دي
بله د بیلابیلو سازمانونو د هڅو سره سره ولې داسې نتیجه چې توقع نه کیږي تر اوسه لا هم نه ده ترلاسه شوې او دیر شوي سره د دې ستونزې لا هم په ځای پاتې ده
اصلا موږ پلان داسې چې په 2014 کې دا مشکل په افغانستان کې د پای ټکی باید ورته کیښودل شي او موږ پلانونه په 15 شکل وو مګر کوم پلانونه چې موږ طرح کړي وو او دغه اوسنۍ جنګ په فنحال روان ده او تاسو وینئ چې په ټول ولایت کې جنگونه روان دي دغه سبب چې دا مشکل تر اوسه پورې ادامه پیدا کړي او علاوه پر دې باندې د دونرانو کومه خاصه توجه سمخ کې له 2014 د مې پاتې پروګرام ته درلوده پس 2014 په اساس هغه استراتیژیک تغییرات راغلل دو درې کاله مې پاتې پروګرام ته چا پیسې ورنکړلې چې پیسې ورکړې ډېرې کمې پیسې دا مشکل په خپل ځای باندې پاتې شو خو بیا هم موږ هر کال په هغه اندازه چې پیسې ترلاسه کړې خپل کار ته ادامه ورکړی او موږ امیدوار یو چې دا له خیر سره د پلان مطابق چې امکانات برابر شي دا خلاص کړو خیر سره
بله حکیمی صاحب سره د دې چې ماينونه او ناچاو د توکي تاسو د افغانانو لپاره ستر ګواښ او لوی خطر ګڼي ولې د 2014 کال نه راپدې خو د نړیوالو توجه کم شو او خپل حکومت په دې برخه کې ساس په نظر څه مسولیت لري
د افغانستان حکومت اته امکانات چې په لاس کې لري خصوصا د اوسنۍ حکومت بایپاکي نصاب ته جایینې ورکړي دي اته هغه به یو تعداد ساحه دي په غاړه اخیستي دي کېدای شي د افغانستان حکومت خپلې بودیجې نه هغه ساحات چې د تېرو 2-3 کالو د جنګونو په نتیجه کې رامنځته شوي دي هغه کېدای شي دوی پیسې ورکړي او دا ساحې پاکې شي او د افغانستان حکومت تاسو دیګ علاوه په مینو ډیر روټ چلچولې دي چې دوی سره مخامخ دي خو نړیوال ډیر زیات مسولیت لري نو امید لرم چې سکالې په اساس دغه ستراتیژیک چینج یا تغییر چې دا سره غلای پیسې زیات شي او دا مشکل زر راخلي نه خلاص
بله اکیمی صاحب په تخمینی توګه د سویل شي چې تر څو وخت پورې د ماینونو نه د پاک افغانستان هیله کې دی شي
سو یاره زه خو ډیر زیات په دې هیله مند یم چې یو خو په افغانستان کې په کافي اندازه تخنیکی امکانات با تجربه پرسنل 15,000 او متحد افغاني موسسات او یو څو نړیوال موسسې هم دي هغه دوی او د افغانستان حکومت علاقه مندي او د نړیوالو کومک افغانستان سره دا خي چې ان شاء الله وزرو تر وشتم کال کې ان شاء الله دا مشکل حل وو
ډیره مننه حکیمی صاحب کوم ودان
خو ډیر زیات تشکر جامي
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي او ردلې مهروي
په افغانستان کې د ساختماني شرکتونو اتحادیه وایي چې په دې وروستیو وختونو کې د ملک نارامۍ او د دوی په شرکتونو باندې منفي اغیزه کړې ده او زیانونه ورسولې دي بل پلو د تدارکاتو ملي ادارې ویلي دي چې یو شمیر شرکتونه یې د جالکاریو له عمله تړلې دي لیمه نیازی د کابل نه راپور راکړی دی
د ساختماني شرکتونو اتحادیه وایي په افغانستان کې د نامنۍ او پروژو د کموالي له عمله ګډ شمیر شرکتونه له زیان سره مخ شوي دي د دغه اتحادیه مشر مودود پوپل د چهارشنبه په ورځ د ساختماني شرکتونو د فرصتونو په کانفرنس کې وویل دا مهال په افغانستان کې 10 ساختماني شرکتونه دي چې 2015 له زیان سره مخ دي
او ترس د پدغه څلور تر کال کې ډېر مشکلاتونه لیدلې پروژې لښته وې د ام د ډونر د خواصه ام د حکومت د خواصه ام د سکتور خصوصي د خواصه نو ساختماني شرکتونه مواد ساختماني شرکتونه او وسایل چې ساختماني لري د ټول مشکلات کې ده اوس
د ساختماني شرکتونو اتحادیه وایي په تیرو شپږو کلونو کې 2500 شرکتونو 260 میلیونه ډالر زیان کړی دی او 130 نور ساختماني شرکتونه د تدارکاتو ملي ادارې لخوا له فعالیته محروم شوي دي چې د دوی پر وینا د تدارکاتو ادارې دا کار غیر قانوني دی بل خوا د تدارکاتو ملي اداره وایي دغه شرکتونه د جال او تزویر له امله له 2 تر 5 کلونو پورې تړل شوي دي د دغه ادارې د ستراتیژیکو اړیکو مشر رامین ایاز امریکا غږ ته وویل
هغه شرکتونو چې جال او تصویر کړی دی له فعالیت محروم سوي دا چې د دغو شرکتونو محرمیت غیر قانوني دی دا ادعا کوم اساس نه لري که زموږ هر هیوادوال کوم سند لري چې دغو شرکتونو جال نه دی کړی موږ حاضر یو چې جواب ورکړو
د افغانستان د ښار او کور جوړونې وزارت وایي چې په افغانستان کې د ساختماني پروژو د عملي کولو لپاره د ساختماني شرکتونو مرستې ته اړتیا لیدل کیږي د دغه وزارت مرستیال اجمل شمس وویل د خصوصي سکتور په ځانګړي ډول له ساختماني شرکتونو څخه هیله کوي چې له ښار جوړونې وزارت سره په ګډه د ساختماني پروژو په پلي کولو کې کار وکړي
همدا اوس په 1990 کال کې مونږ تقریبا 314 پروژې لرو نو ښارسازي وزارت نقش په ساختماني سکتور کې اوس ډیر مطرح دی او ډیر مهم دی نو په دې لحاظ باندې مونږ ساختماني شرکتونه تشویقو چې راشي دولت سره کار وکړي په خاص ډول باندې ښارسازي وزارت سره کار وکړي
د ساختماني شرکتونو اتحادیه په 2004 کال کې جوړه شوې ده چې دا مهال نږدې 400 غړي لري دغه اتحادیه ساختماني شرکتونو ته د پانګونې زمینه برابروي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورٹونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مهیروي
د آشنا رادیو خپرونه د واشنگتن نه نشریږي په امریکا کې د هر مذهب د پیروانو عقاید یو امریکایي ارزښت بلل کیږي د مذهبي ازادیو لپاره د کلونو هڅو او کوششونو نتیجه بلل کیږي د امریکا غا خبریالې په خپل رپورت کې د مذهبي سنځو فرصتونو او نورو دینی مسایلو په اړه کې د استادانو او پوهانو نظریات راغون کړي دي
د فبروري په وروستۍ ورځ د امریکا د یو ډیر مخور مذهبي شخصیت بیلی ګراهام تابوت د ملي درناوي په ځای کولو په نیت د کانګرس مانۍ ته وړل شو او وروسته خاورو ته وسپارل شو د تیرو اتیا کلونو په موده کې ګراهام د نړۍ په مختلفو وچو کې په ډیرو نسلونو ځکه خپل اغیز پریښه چې د بیان د ازادۍ او مذهبي ازادۍ د امریکا د ارزښت په توګه ورپیژندلې ده د امریکا د اساسي قانون په لومړي تعدیل کې وویل شو کانګرس هیڅ داسې قانون نشي تصویبولی چې د یو متشکل مذهب درناوی وکړي یا د مذهب په خاطر د هغه د مذهبي اعمالو مخنیوی وکړي د دې ارزښت د عامولو او تبلیغ کول د امریکا د حکومت یو اصلي هدف دی
زه مطلق په دې باور یم چې دا یو له هغو حقونو څخه دی چې د ډیرو نورو حقونو د ترلاسه کېدو سبب کیږي
ښاغلی براون بیک د امریکا غږ خبریالې ګریتا وینس سټیرن ته وویل د هغه دفتر په دې بریالی شو چې ویتنامي کشیش ناین کانګ چین د بنده خوشې شي
د ویتنام پالیسی دا ده چې مذهب کنټرول کړي زه له دې کار سره مخالف وم زما په باور هیڅ مذهب باید د حکومت تر اغېز لاندې نه وي ځکه خو زه اویش کاله بندي کړم
دلته د چین د بشري حقونو د یو مدافع وکیل لی بیګوانګ یادونه کوو چې د ملي دعا سهارنۍ کې ګډون کړی و او د فبروري میاشتې په پیل کې د جمهور رئیس ټرمپ یې هم یادونه وکړه خو چین ته تر ستنېدو لږ وروسته لی د ګیډې د درد د شکایت وروسته د اردو په یو روغتون کې ساور کړه
ما د فبروري میاشتې د ملي دعا د سهارنۍ په نوم غونډه کې ټوله اونۍ تیره کړه یعنې د فبروري د 15 نه تر 18 پورې زه د لی سره په هوټل کې وم او هغه هیڅ شکایت نه درلود
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو رسمي اعلامیه کې د لی بانګیونګ په تصادفي مړینې سخت خپګان څرګند کړ د چین حکومت تر اوسه په دې ارتباط تبصره نه ده کړې اوس وخت ډیپلوماسي هم پاساس پړاو کې ده
موږ باید د خپلو هیوادونو مذهبي عقاید خوندي وساتو او دا باید یقیني کړو چې حکومت بیا د مذهبي ټولنو په واسطه خپل نفوذ ټینګ نه کړي
امریکا از دی فرست
امریکا لومړنی معاصر هوا دی چې د مذهبي ازادۍ نظریه ته د عمل جامه وراغوستي خو مونږ باید کامیاب به کنه درې بي په وانه نور هوادونه به بي وای چې کله چې په خپل هواد کې نشي عملي کوله نو نور ته بیا څنګه سپارښتنه کوي
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو 50 کال مخکې د اپریل په 4 مڼه د مدني حقوقو مبارز مارتین لوتر کینګ د تنیسی د ایالت د ممفیس په ښار کې ووژل شو. پرون په واشنگتن کې خلکو د هغه په یاد غونډه جوړه کړې وه. زمونږ همکار جعفر خان دغه غونډه ته ورغلی وو او متی ولابت ته یې په مرکه کې داسې ویلی دي.
مارتن لوتر کینګ یو مدني مبارز وو چې په 1960 کلونو کې په امریکا کې د نورو اقلیتونو بالخصوص د تور پوستو امریکایانو لپاره د هغوی د حقونو لپاره یې مدني مبارزه پیل کړه. د هغوی د مبارزې داستان ډېر جالب دی. یو ورځ په یو بس کې به تور پوستي ښځه ناسته وه، یو سپین پوستی امریکایي ورغی، ورته ویل چې ته جګه شه چې زه په دې چوکۍ باندې کښېنم. هغې ښځې انکار وکړ، بالاخره هغه ښځه یې بندي کړه. نو مارتن لوتر کینګ له همدغې ځینه د تور پوستو سره د تبعیضي چلند په ضد مبارزه پیل کړه. بالاخره دا مبارزه دومره قوي شوه چې په 1960 کلونو کې بیا د امریکا کانګرس د مدني حقونو قانون تصویب کړ او تور پوستو ته په لومړي ځل په عمومي انتخاباتو کې د رای ورکولو حق ورکړ. او بالاخره لوتر کینګ د خپلې مبارزې له کبله د نوبل جایزه هم وګټله. البته دی 9 کلن و چې بیا په تینیسی ایالت کې د یو سپین پوستي امریکایي لوري ووژل شو. بیا هغه بندي شو، په زندان کې 9 کاله بندي وو او په هماغسې په زندان کې مړ شو. نو دی په عمومي ډول یو مدني مبارزه وو، مبارز وو، بالخصوص د تور پوستو امریکایانو د حقونو لپاره، د مساوات لپاره مبارزه کړې وه. فابریکي
من تاسو چې هلته یاست او هلته ورغلي وای دي یاد لپاره حاضر خلکو دغه باره کې سویلې، دغه فکر باره کې دومره موده پس اوس هم دغه فکر ژوند دی.
جالب ده چې د دفتر نه راوته ما بیره بیره غونډې وې. دغه نن 500 سلین دی، 500 کال مخکې هغه وو چې شباب دی ورځ د بیره بیره یال سونه خلک راغلي وو. ما چې دوه درې کسان سره مرکې وکړي، یو وخت زما اند برتانی نه راغلي و، ما کې تر راغلي او خبره شوم چې دلته نن د پاتر لوتر کینګ د لین مراسم دې زام راغلم چې برخه واخلم. هغه ویل چې دا یو قوي مبارز وو، د یو غږی او د مظلومیت غږی اوچت کړ او د مدني حقوقو د مساوات لپاره غږ اوچت کړ او دا غږ رنگ راوړ. او هغه ویل ځکه وژل شو چې هغه عدم تشدد له لارې غوښتل چې خلکو ته حقونه برابر ورکړل شي. نو دلته په عمومي ډول خلک په دې فکر دي چې هغه یو قوي مبارز وو او باید د هغه مبارزه همدغه سې روانه وساتل شي. او تاسو پوهیږئ چې په امریکا کې بیلابیل نژادونه ژوند کوي او موږ ډېر کله د نژادي توپیرونو او د تبعیض په اړه هم راپورونه لرو د بیلابیلو ایالتونو نه. نو په عمومي ډول دلته یو تصور دا دی چې باید د مارتن لوتر کینګ مبارزه همدغسې روانه وساتل شي او خلک هغه د یو ستر مبارز په توګه پیژني په امریکا کې.
دلته مجبور کې وخته د نژادي تبعیض خبره کوي، د مساوات خبره کوي لوتر کینګ. نور په امریکا کې تاسو وینئ یا خپل یو احساس یې اخلي، مساوات څومره خلک دلته احساسوي د مذهبي لحاظ نه یا د نورو رنګونو په اعتبار؟
جالبه پوښتنه مو وکړه وچ صاحب. هغه څه چې 50 کاله مخکې 80 کاله مخکې مارتن لوتر کینګ مطلب کوم رنځ کړی دی، هغه کوم درد، هغه درد دی لا هم د امریکا په بیلابیل ایالتونو کې همدغه درد شته. په دې معنی چې د بیلابیل ایالتونو کې له نورو نژادونو سره د تبعیضي چلند راپورونه ورکول کېږي، بالخصوص د تور پوستو امریکایانو او یا افریقایي امریکایانو سره. موږ په دې وروستیو کې مثلا واشنگتن ډي سي ته نږدې په مریلند کې یو تور پوستی وژل شو، په کالیفورنیا کې، په شیکاګو کې، بلا بلا ولاتونو کې. حتی دوی دا ادعا هم کوي چې دوی سره په حکومتي ادارو کې بالخصوص پولیس سم چلند نه کوي، په وړو جرمونو نیسي او پرته له دې چې محاکمه شي ډس پې کوي او دوی وژني. لا هم په امریکا کې د توکري نژادونو مسائل شته، راپورونه ورکول کیږي. خو هغه څه چې 50 کاله شپته کاله بیا کاله مخکې وو هغه څه مسائل نشته، خو لا هم دا ډول پیښې لیدل کیږي او موږ
دا
آشنا رادیو درنو اوریدونکو د مدني حقوقو د مبارز او د عدم تشدد د مبارزې د مشر مارتن لوتر کینګ د 50مې کلیزې په مناسبت مو په واشنگتن کې د غونډې رپورت واورید. د مارتن لوتر کینګ مبارزې پاتې نسلونو ته څه په میراث پرېښودل؟ په امریکا کې مشت افغان د سیاسي چارو کارپو واحد فقیری آشنا رادیو ته داسې وویل.
ما په نظر د هغه لوی میراث مبارزاتي میراث دا و چې هغه دغه د قدرت احساس په عام خلکو کې عام کړ، په دې معنی چې د هغه و عام خلکو ته دا ور وفهمول که چیرې عام خلک کارګران غریبان د وطن کې په فقیر طبقه سر راغونډ سي او متحد سي، د هغوی مخه هیڅوک نسي نیولی. هغوی کولای سي چې د خپل حقوقو دپاره، د خپل حق او حقوقو دپاره مبارزه وکړي او د لویو لویو قدرتونو سره ډغرې ووهي او خپل مدني حقوق ترلاسه کړي. زما په نظر دغه احساس په خلکو کې راوستل، دغه د مساوات احساس په خلکو کې راژوندی کول، دغه د قدرت احساس راژوندی کول د ده تر ټولو لوی میراث.
بله، په هغه وخت کې چې مارتن لوتر کینګ د برابرۍ لپاره مبارزه شروع کړه او د عدم تشدد د لارې پیروي شروع کړله او پیروي و، د تور پوستانو سره ډیر توپیری چلند کېده. البته په ځانګړې توګه د امریکې په جنوب کې توپیری چلند د تور پوستانو سره زیات و. دغه موضوع ته په اوس عصر کې تاسو څنګه ګورئ؟
په دې کې شک نشته چې د امریکې په جامعه کې بی عدالتي شته، لکه په نورو جامعو کې شته. دلته هم په مختلفو اشکالو سره بی عدالتي شته، خصوصا د اقلیتونو سره، د ښځو سره، د غرض د نورو اقلیتونو سره چې د ګی رایټ دا ورته وایي، د هغو سره یو خاص تبعیض شته او ځینې بی عدالتي شته. د مارتن لوتر کینګ پیغام هم دغه و چې ټولو انسانانو ته باید په مساوي سترګه وکتل سي او هر انسان ته باید د خپل انساني کرامت پر اساس باندې باید حقوق برابر سي. او دا پیغام هم دغه دی چې حتی هغه ډېر حاشیه ته سوي خلک هم کولای سي چې سر راغون سي او د خپلو حقوقو دپاره د مبارزه وکړي، خصوصا د کورونو په ارتباط چې په کورو کې ډېر زیات د بانک د قرضو په برخه کې تر اوسه پورې دا مشکلات په امریکا کې شته. او دغه پیغام هم دغه دی چې هر وخت بیعدالتي سره باید مبارزه وسي، باید ورسره جنګ وسي.
سوله ییزه مبارزه او عدم تشدد پر بنسټ مبارزې نتیجه څنګه ګوري؟ البته د ټولې نړۍ لپاره
دا یو ډېر مهم بحث دی چې ځینې ځای کې مثبتې نتیجې ورکړي. د دوی مبارزات په هندوستان کې د ګاندي مبارزات ډېره مثبته نتیجه ورکړله، په امریکې کې د مارتن لوتر کینګ مبارزاتو ډېرې مثبتې نتیجې نتایج ورکړي دي، په جنوبي افریقا کې ډېرې مثبتې نتیجې ورکړي، بلې او په ځینې ځای کې دا په پاکستان کې یا د پښتنو په سیمه کې د باچا خان هغې په دغه کامیابی ته ونه رسېدله. ځینې ځایونو کې شرایط نه آماده، شرایط هغه سنی رهبران هغه خپل شرایط صحیح نه درک کړي، خلک یې صحیح نه درک کړي، په هغه ځای کې یا مقابل دشمن ډېر زورور وي، هغه مبارزه انحراف ته کش کړي، خلک نورو خواو ته کش کړي. یعنی سړی باید هر مبارزه جلا جلا وګوري. زه په خپل په دې ګمان یم چې په ننني عصر کې تر سولیز او مدنی مبارزه بلشه طریقه نسته، ځکه په دې لار کې خلک د قدرت احساس کوي، بین المللي ملاتړ ډېر ژر ترلاسه کوي، د میډیا او د مطبوعاتو توجه ډېره ضرور ته کېږي، او تر ټولو مهمه دا ده چې خلک پکښې دخل کېږي، د خلکو دخالت زیات کېږي، د عامه خلک او عامه خلک داسې احساس کوي چې دوی هم د دې قدرت لري، د دې توان لري چې کار وکړي. زما په نظر دغه د عدم تشدد دغه اړخ تر هر څه مهم دی چې خلک دې احساس وکړي چې دوی قدرت لري، دوی په قدرت کې دوی څه کولای شي. ځکه په اکثریت ځایونو کې خلک د درماندګۍ او بیچارګۍ احساس کوي، او هغه تر ټولو لوی آفت دی او لوی مشکل دی.
مننه فقیری صاحب، کور ودان.
تشکر. بسمه
رڼا د خزو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه شنبه د ماخام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو د آشنا رادیو دویمه سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. خو د آشنا رادیو خبرونه ادامه لري. اوس د آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.